بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو او خوږو روژاتیانو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل وانګ اسلامي او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. ایزانو نن د ګولیا دوشنبه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 1443 د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا درويشتم او د 2015 میلادي کال د مارچ لا 43 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له عمل سره سم خبرونه اوردل شي. بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې شو. عنوان دی په افغانستان کې د انجونو په زده کړو د بندیز دوام. اردی ورسته بیا هم تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام وړاندې کیږي. بیا هم په نړۍ په تیر کال کې تر عنوان لاندې پروگرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته مزګرانه خبرونه هم سره درسي parstoday.ir/ په زمونږ انټرنیټي سایت درکته. ایزانی ولند د مکه او بیا د نړۍ اوسمه تازه خبرونو سره تاسو خدمت حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړي د محل خبرونو ته. سر کې هم دا خبرونو لنډیز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خغلی راکشي ویلي چې امریکا سره له خبرو اترو څخه نه ترلاسه کیږي. افغان کډوال پاکستان لومړی وزیر شابا شریف ته پرانستې لیک ورلیږلې او د ترکیه خلک د استنبول د خاروال د نیولو پر ضد لاریونو ته دوام ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی ویلي چې له امریکا سره له خبرو اترو څخه نه ترلاسه کیږي. زمون خبريال راپورت راکړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي چې له امریکا سره له مذاکراتو څخه نه ترلاسه کیږي. په خبره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا تم سره کار نه لري. خاغلی عراقچی ویلي چې ایران د خپلو ګټو سره کار لري او هغه څه چې په ګټه وي وبه کړی. نوړي زیاته کړي دا چې وایو د امریکا سره مذاکرات نه کوو د تاریخ تجربه او سابقې له امله دي، د سرزورۍ له امله نه دي. زه د یوه کارپو مذاکره کوونکي او ډیپلوماټ په توګه وایم چې له امریکا سره په دې شرایطو کې مذاکرات ناشونی دي، خو دا چې ځینې بدلونونه رامنځته شي. د ایران د بندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ټرمپ لخوا د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ته د استول شوی لیک پاړه ویلي چې د لیک استول د ډیپلوماسۍ و برخه ده او په وینا کې دي چې د فشار او ګواښ برخه هم یې راکړي. زیاته کړي دا مونږ تل د جګړې د ټکړې د خو مونږ د جګړې لپاره تیاری لرو او ویره هم ترې نه لرو، خو د جګړې وختونه کې نیو او دا څرګنده ده. تیرونه د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای هم فرمایلی و چې امریکایان د پوه شي چې هیڅ کله هم ایران ته په ګواښ کولو څه نشي ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې له نړۍ بیا نری رن سره په مبارزه ټینګار کړی دی. د نړیوال روغتیا سازمان د نړی رنز د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ناروغۍ پر وړاندې مبارزه پر برخه کې د خپل ملاتړ ژمنه تازه کړې ده. دغه سازمان نن ویلي چې په افغانستان کې په دې برخه کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه همکاري ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې ده موږ په افغانستان کې له نری رنځ سره مبارزې لپاره د اړین تخنیکي ملاتړ وړاندې کولو ته بشپړه ژمنه تر دې وړاندې طالبان د روغتیا وزارت اعلان کړو چې د ناروغۍ هر کال لسو تر دوو لسو زرو کسانو قرباني اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تل نری رنځ یا توبرکلوز نړیوال ګواښ بللې ده. طالبان هم ادعا کړې ده چې دا کني شبکې د دوو نورو اغړی نوم هم د امریکا د تعقیب لاندې کسانو لا لیست څخه بیا وستل شوې دي. طالبانو دې اکړی چې د ډلې پر کورانی او چارو وزیر سراج الدین حقانی سربیره د حقانی شبکې د نور اغړی او عبد العزیز حقانی او یحیی حقانی نومونه هم د متحده ایالاتو د تعقیب لاندې کسانو لا لیست وستل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویاند عبدالرحمن قانی له کول راپورټر کړی چې دغه کسان ورونه او د تر زامن دي. د راپورټ د مخې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی نوم لا هم د امریکا د استربدی سازمان بی آی د تعقیب لاندې کسانو په نوم لړ کې دي. د امریکا چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان کډوالو شاباش شریف ته پرانیسته لیک ورلیږل دی. پاکستانی سرچینو او رسنیو راپورټ کړی چې په دغه هیواد کې دیرا او افغان کډوالو چې امریکا کې دی بیا مشتو پته مندي دغه هیواد نومړي وزیر ته لیک استولې ده. دا راپورټونو پر بنسټ په دغه لیکې دا شابه شریف وختل شوی چې د افغانانو جبري استل دی ودرول شي او د ویزه غزولو بهیر دی آسان کړی. تر اوسه پورې د پاکستان لومړي وزیر په دې اړه څه نه دی ویلي. دا موډی لا هم په خپل هغه پریکړه ولاړ دی چې لا مخه افغان کډوال مارچ لا یو درشمه بیا ووسی. بل لوري ته پاکستانی رسنیو راپورټ وکړی چې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت هم د مرکزی حکومت هغه پریکړه او فیصله ته غاړه کې خودلی چې افغانان کډوال باید روانه میاشتې تر یو دیرشمې مخکې خپل هیواد ته ستنه شي. دا تر دې مخکې علي امین ګنداپور د مرکزی حکومت دغه پریکړې مخالفت کړی وو او زیاته کړي وه چې د قانوني اسنادو درلودونکو افغان کډوالو ته د پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي شي. د ترکیې خلک د استنبول د ښاروال د نیولو پر ضد لاریونو ته دوام ورکوي. د ترکیې سیاسي او ټولنیزو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې کړې چې د استنبول د ښاروال د ښاروال اکرم امام اوغلو د نیولو په ضد د اعتراضونو نوی بڼه خی پار سټوډي درنه په حواله راپورټ ورکړی چې د ترکیې د خلکو د شپې په اعتراضونو کې خلک د خپلو کورونو دننه د لوښو په ډمبولو د څراغونو په روښانه کولو او د حق حقوق عدالت د شعارونو په ورکولو سره د امام اوغلو له نیولو سره خپل مخالفت څرګند کړی. دا شعار چې ترکیه د حکومت مخالفینو ترمنځ دود دی د عدالت او حقوقو غوښتنې ته اشاره کوي. په استنبول سربیره د ترکیه څو نورو ښارونو کې هم د استنبول د ښاروال د نیولو په اعتراض کې لاریونه ترسره شول. په ورته وخت کې ترکیه امنیتي ځواکونو د هغه بیا سلګونو ملاتړي هم نیولي دي. د ترکیه یوې محکمې د یکشنبې په ورځ د استنبول خاروالی کې د فساد په اړه د تحقیقاتو د وی برخې په توګه د اکرم امام اوغلو د نیولو امر حکم صادر کړ. د انټولیا اژانس خبرو کړی چې محکمه تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د امام اوغلو د لړمحاله توقیف امر صادر کړی. د تر استنبول څارنوالۍ په دفتر بیا د امام اوغلو او نه نوی نورو کسانو لپاره فساد رشوت او ترګري پر تور د نیولو حکم صادر کړی دی. ما مغلو د دې تورونو په خبرګون کې په بشپړه توګه دا تورونه رد کړی دي او دا توهین او د نه باور وړ ادعاګانې بللې دي. په سعودي عربستان کې د امریکا او روسیې د استازو غونډه پیل شوې ده. د نړیوالو رسنیو راپورټونو له مخې د اوکراین د اوربند په تړاو د امریکا او روسیې د استازو غونډه په سعودي عربستان کې پیل شوې ده. دا غونډه نن د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض کې جوړه شوې ده چې بنسټیزه موخه یې د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو او حملو درول دي. تر دې غونډې وړاندې د اوکراین او امریکا استازو د کیف د اوربند پر راو خبرې اترې کړې وې. که څه هم روسیه او اوکراین لنډمهاله اوربند هوکړه کړې ده، خو لا هم جګړه روانه. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپل وروستي ټلیفوني تماس کې بیا د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو د دوه په اړه هوکړه کړی ده. له دې سره مهاله د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو د خبر له مطرح کېدو وروسته دواړو خواوو خپل بریدونه بیا زیات کړي دي. د یمن حملو د امریکا کشتۍ د سویز او بلارې پر ځای له افریقا ته بیا مجبوره کړې دي. یو نه خبري اژانس راپورټ کړی چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټر ویلي چې د یمن حملو د امریکا د بیرغ لرونکي 15% کشتیانې مجبوره کړي چې د افریقې د لوی وچې لاره بیا غوره کړي. هغه ویل د امریکا بیرغ لرونکي 15% کشتیانې مجبوري چې له سویز او بلارې د تیرېدو پر ځای بیا د افریقې له جنوبي سواحلو تیر شي. مایک والټر د غرازې دا وکړه چې په یمن د امریکا په ورستیو حملو کې د یمن د توغندوی پروګرام د مشر په شمول د اوسیانو مهم مشران شهیدان شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سرکار او سلاکار مایک والټر ویلي چې نړیمونګه نړیوالو په یمن او ارتباطي مرکزونو د وسلو په کارخانو حتی د بیپلټا الوتکو د جوړېدو په تاسیساتو هم بریدونه او بمباري کړي دي. اول چې د امریکا ولسمشر ټرمپ او د هغه حکومت فیصله کړی چې د یمن پر ضد سخت اقدامات ترسره شي. د کشتۍ او د تګ راتګ تحقیقاتو شرکت ال اس ای جی ویل چې د افریقا له جنوبي سیمو د کشتۍ او تګ راتګ د اروپا او د اسانتیاو ترمنځ د کشتۍ وخت د دوه برابر کړی او د کشتۍ لګ لګښت بیا کابو یو میلیون ډالر یې هم زیات کړی. ازبکستان د کوچنی اختر په مناسبت له افغانستان سره د 200 ټنه خوراکي توکو او مواد مرسته کړې ده. د ازبکستان رسنیو راپورټ کړی چې وری په سلرما د مرکزی مرستو دغه جوپا د هراتان بندر لارې بلخ ته لیږدول شوې ده. د راپورټ له مخې مرستو په دې جوپا کې اوړه، غنم، مکرونی، نیابتي غوړي، بوره، اجر تیاریدونکي خواړه، سره لوبیا او شنه لوبیا شامل دي. سربیره پر دې په راپورت کې راغلی چې دواړو خواو چارواکو په مزار شریف خار کې په یو غونډه کړې ده او د دواړو اړخیزو همکاري او ملګرتیا او پیاوړتیا بیا خبرې اترې کړې دي. په راپورت کې زیاده شوې ده چې په پام کې د افغانستان کې د امام بخاري مقبره د ازبکستان په لګښت جوړه شي. او رسته خبر ده چې اروپی ټولنوي زده کړې د افغانستان د اوږد مهاله پایښت او سوکاله لپاره مهم دي. په افغانستان کې د اروپی ټولنې استاد ولې ویلي چې د زده کړې د غایواد اوږد مهال پایښت او پرمختګ لپاره خورا اړین او ضروری دي. په افغانستان کې د اروپی ټولنې استاد په ایکس کې لیکلي چې په افغانستان کې تر ټولو لپاره زده کړې د غایواد اوس مهاله پایداری او سوکالی لپاره حیاتی دی. دا څرم پر لپس کال چې لا شپږم ټولګي پورته خونځو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګیدلې دی. دا د محل خبرنه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز دوام د زموږ سیاسي تبصرې عنوان دی. دا څلورم ځل دی چې د افغانستان ښوونیز کال د نجونو له شتون پرته پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په ښځو د پراخو محدودیتونو په لګولو سره شپږم ټوکلي پورته نجونې له ښوونځي بیا منع کړې. هر کال د نوي ښوونیز کال د زنګ په وهل کې دوسره لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي د لیرې والي د درد او غم له امله اوخ کې توی او رستر بلې لا زیاتې خواشینی کېږي او خپلې هیلې بیا نامراده بولي. که څه هم چې طالبانو په تیرو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره بېلابېلې وعدې کړې دي، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د خلکو او نجونو پوښتنو ته هیڅ ځواب یا نه دی ویلی. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړې بې برخې شوي دي وایي چې طالبانو د دوی راتلونکي تختولی او د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو په لګولو سره سیستماتیک حذف او پلان شوی تبعیض پلی کړی دی. د دوی په وینا طالبان نه یوازې دا چې نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي، بلکې د هیواد د ثبات او پرمختګ مخه هم نیولې ده او د میلیونو انسانانو پر وړاندې چې سترې هیلې لرلې ستر ظلم او خیانت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې اعلامیه په خبرلو سره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې په هره مدرسه کې زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي. د دې اعلامیې له مخې په ټول هیواد کې څلور څلوېښت زره مدرسې او ښوونځي شتون لري چې لږ تر لږه لس میلیونه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نجونې او ښځې په داسې حال کې د ښوونځیو او پوهنتونونو پر دوامداره تړلو اندېښنه څرګندوي چې طالبان د درسي نصاب د بدلون او د زده کوونکو او محصلینو د ظاهري بڼې د بدلون له لارې هڅه کوي دا ښوونیز بنسټونه په بشپړه ډول د دوی تر کنټرول لاندې دینی مدرسو ته واړوي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په خپل وروستي راپورټ کې ویلي چې طالبانو د ښځو د زده کړو حق لا زیات محدود کړی. د 2023 کال په دسمبر میاشت کې محدودیت د ښځو د لا زیات محدود کړی. د 2023 کال په دسمبر کې د ډلې په لوړو او نیمو لوړو طبي مؤسسو کې د ښځو زده کړه رسمان بیا ممنوع اعلان کړه. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو لږ تر لږه یو دېرش خصوصي او پټ ښوونیز مرکزونه چې نجونې پکې زده کړه کوله تړلي، او لږ تر لږه څلوېښت مدیران او زده کوونکي هم بیا نیولي. د افغانستان د پخواني حکومت د راپرزیدو وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر بلې خبرتیا پورې تړلي وي. اوس چې څلور کاله هم تیریږي، لا تر اوسه دا نه دي پرانیستل شوي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت هغه کو تاسو زمونږ یو ساده مازګرنه خبرونه اورئ. د خبرونه دوام ته تاسو پام وکړئ.
کله راشا
د مهربانو بخونکو لوی الله پناما د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا راغلیو هم ستاسو په خپل لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او د نوی مریض کال د پیلېدو یعنی د نوروز د اختر او د پسرلی د موسم در رسیدو په مناسبت درته مبارکي وایو ملګرو په نننی پروګرام کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم ملګری
صادق حسین
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو
وخو سرونه هسکل خی بیا رزی بهار چې بیا به مرور وی کا په خلا رزی بهار
ډیر ښه ډیر ښه
د ګل رحمان رحماني صاحب په دې بهاري او پسرلی شعر سره زه هم ګرانو میناوالو ته لمینې ډک سلامونه او نوروز او نوی کال مبارکي وایم او غاړان چې په پروګرام کې د شاملې داله پر ورته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ شمیره زر تر زره اعلان کړن نو ګران ملګری هم دغه شمیره ورسره ولي کی زموږ شمیره دا 00999146415563 نو دلته یو وړه شان دم اخلو بیا را ګرځو د ګرانو ورېدونکو لیکنو ته
ملګرو یو ځل بیا درته هر کله وایو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا د خایسته په خبر له حیات آباد نه د اکبر علي ورور لیکنه راخلو چې د نوی مریض کال او نوروز مبارکي هم ویلې ده
کور مې ودان علي اکبر صاحب دا سیخکاری چې په پیښور کې به هم خو ګلان را ټوکېدلې وي او هر لورې به شین او زرغون وي
بالکل همدا سیخکاری ځکه چې د پسرلی په حق لی خپله د پیښور د تکړه شاعر امان الله نصرت صاحب یو په زړه پورې غزل هم را ډالې کړې ده نو که د خوښۍ صادق خان د غزل به ملګرو ته واورم
بالکل بالکل
وایي چې پسرلی شي په بهار به یو غزل لیکم چې پسرلی شي په بهار به یو غزل لیکم زه یم شاعر ستا پر رخسار به یو غزل لیکم او چې ګودرونو ته بیا راشي غنم رنگ پیغلې بیا په چینا بیا په چینار به یو غزل لیکم زه د ګلاب سوري تناس یم د وږمو په غیږ کې په پښتنو سترګو د یار به یو غزل لیکم او چې رقیبانو یې د ژوند ټوله ښکلا لوټ کړې خپل زخمی زخمی د یار به یو غزل لیکم او ای د پامیر شپونکیا پو ورکړه شپېلې غګوا ای د پامیر شپونکیا پو ورکړه شپېلې غګوا ستا په ټپو او
یک هزار به یو غزل لیکم
او اوس مو د کلی حجرې شاړې دي ډیوې مړې دي په مات منګي سوري ستار به یو غزل لیکم او نصرته چای د صابر ملنګ غنم سپیسلې ستا پرې خیر خی دستار به
یو غزل لیکم ډیر الله غزل د محترم امان الله نصرت صاحب ډیر خوندې وکړو اکبر علي ورورا یو جهان مننه یو بل ملګری چې خپل نوم نه دی خودلې یو په زړه پورې لیکنه راستولې دا او هغه وایي نو شیروان یا دل د مر په وخت کې خپل ځایناستي تاس پرختنه کوي
ها سو ورته وایي
ګور وکمنان د ونې د تانی مثال لري او لسونه د بیخ او جرړو په څیر دي
ها
کا غواړي چې ونه سلیمه او مستمره پاتې شي د جرړو او بیخ خپلنه کوي
بالکل
کچيري ونه د ریشو لخوا تند او یا مرس پیدا کړي نو تنه یې سلیمه نه پاتې کیږي
نه پاتې کیږي کنه ډیره جوړه خبره مکړې ده کور مو ودان خو بیا ورسره خپل نوم لیکي چې یادونه مو کیږي د خیره یو جهان مننه د شیخ محمد الغزالی رحمت الله علیه دا خبره مې را یاد شوه صادق خان
وای
ځنې خلک د یو ساس کی اوبو د تیرېدو څخه هم ویریږي چې روژه ماته او فاسده نشي، خو وای چې د خلکو د حقوقو د خوړلو څخه نه ویریږي چې ټول آخرت یې فاسده وي.
بیخي هم داسې د ډیره ګل خبره ده. خدای دې مونږ ټولو ته اول د الله تعالی او بیا د هغه د بندگانو او نورو مخلوقاتو د حقوقو د خیال ساتنې توفیق راکړي.
آمین آمین.
دوستانو دلته یو دمه کوو، بیا ستاسو پاتې لیکنې راخلو او له خیره.
ملګرو دوباره درته هرکلی وایو، هرکلی راشه پروګرام اورې. حتمن به مو اورېدلی وي او خبر یې چې د روژې د مبارکې میاشتې 15مه نیټه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه وه. نو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب په دې حق له مبارکي ویلې او ډېر ښکلی شعر یې راستولی و، خو له بده مرغه په تیرو پروګرامونو کې خپور نه شو. نو نن په یو څه ځنډ سره یې په نننی پروګرام کې درته شاملوو. وایي چې خالق په اراده کړلو پیدا، له دې نوره د هستې شوه ابتدا، لا موجود نه و آدم او هم حوا، چې طواف یې کړه له عرش کبریا، دغه نور و محمد او اهل بیت یې، دغه نور و محمد او اهل بیت یې، کلمات نوم په کتاب کې دا الله، او دا خو ولید سیدت النساء، کړه خبر یې پر سید الانبیاء، د رسول لنورا نور نور شولو جدا، د رسول لنورا نور شولو جدا، واچولې شو په غیګ د فاطمه، کړه تعبیر یې محمد رسول الله، د زما لآل حسن مجتبی، راز د خدای د اهل بیت نور واحد، محمد علی حسن حسین زهرا او اهل بیت دی مشخص مباهله کې، اهل بیت دی مشخص مباهله کې هم راغلی په حدیث کې د کسا، او د عاقل لپاره بس د اشاره، کما کلان کوي شکونه هزارها، پیژندلی چې رحیم دی شکر کاندي، پیژندلی چې رحیم دی شکر کاندي، د الله کرم کوشش و دلالا،
د الله کرم کوشش و دلالا. نو په کلم و برکت شاه استاسو دلالا دی هم خدای جنتونه نصیب کړي. بیا به هم د داسې خو شعرونو په تمایو زمونږ بل ډیر خوږ اوریدونکي مولوی غلام حبیب لبیب دیوبندی صاحب هم خپل شعرونه را ډلې کړي دي.
ها ډیر ښه ډیر.
نو وخت هم لږ پاتې دی، خو زر زر به ولولم.
هغه ولا خه په سور ولولا
او هغه وای
دغه نه واخلو.
او بیخی سماده
بالکل
چې د پت عزت نه بے پروا شي سړی، نو عاقبت کې به په خلکو کې رشوا سي سړی،
رشوا شي کنه.
شخصي هدف کا څوک د دین پر اوګا ووي، ضرور درینو کې د خلکو د خندا شي سړی،
بالکل دواړو دارینو کې ووي د خلکو د خندا
من جوړوي، ټول نسل شي سپک خپل خونسا شي سړی،
خونسا شي سړی،
چې سپین په تور او تور په سپین بدلوي، په توپانونو د انقلاب کې بیا پنا شي سړی،
پنا شي سړی،
که خدمت د دین ملت مقصد شي د چا، خود به په زړونو د هر چا خپل آشنا شي سړی،
آشنا شي سړی،
د دین ګټي کا د ځان له ګټو مخکې کړی څوک، بیا بل بی به په ژوندون کې مقتدا شي سړی.
ډیر زبردست شعرونه مو دي قدرمن غلام حبیب وروره، او په رښتیا چې صحیح مسلمانۍ هغه ده چې انسان د دین ګټي د ځان په ګټو باندې مخکې کړي. کور مو ودان. صادقانه ناصر خان صاحب د حمیم جلال زی دا شعر را لېږلې دی.
ها
تی وی کزی وی
زه به وایم ورته.
ها بس بسم الله کپی.
مطمئن نه يم خو خکاریږي راته ورته یو څه، جنت کوي نو وی وستا خلونه ورته یو څه، محبت څه دی د غنمو د دانې خوراک دی
محبت څه دی د غنمو د
دانې خوراک دی زندگی څه دا بس همدې ګنا ته ورته یو څه
ډېر ښه ډېر ښه بس همدې ګنا ته ورته یو څه ښکلې مقطه دی غوره کړې دی ناصر خان وروره او د جلالزی صاحب دی هم په قلم برکت شي ملګرو وخت لګ دی نو یو د ماخلو او بیا به راشو غږیز پیغام به وورو
وګور دن کو یو ځل بیا مو هر کله راشه پروګرام ته هر کله کو او وار لا واره د ګران نظام الدین کاکړ صاحب غږیز پیغام راخلو چې ډېر ښکلی شعر هم پکې ډالې کړي دي
السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا پښین برشور توبه کاکړی تاریخي شال کوټ تاریخي شال کوټ کوټ څخه نظام الدین کاکړیم سلامونه می قبول کی احترامونه دا ځل بیا وبخشی راغلم تاسو ټول لرو بر پښتنو ته سلامونه خاص کر د ایران تهران هر کله راشه کارکونکو همکارانو هاور نور اوریدونکو سترګو ته راتیر د زړه ټکورو د سترګو تورو یو شیر تاسو په درانه خدمت کی وای دا ظلم وبخشه رضا شه د روژې په خاطر دا ظلم وبخشه رضا شه د روزې په خاطر جانان خیر دی را په خلاص د روزې په خاطر جانان خیر دی را په خلاص د روزې په خاطر ستا د دیدن تند می زیات شو بستی کنا ستا د دیدن تند می زیات شو ل بستی کنا بس دی نور سوال و من راشه د روزې په خاطر غیژ کی می ونی س چې زړه می لږ سکون و می وی غیژ کی می ونی س چې زړه می لږ سکون و می خیر دی یو څو لمې زما شه د روزې په خاطر خیر دی یو څو لمې زما شه د روزې په خاطر یو خو روزه بل خواستا خپګان قیامت دی پر ما یو خو روزه د بل خو ستا خپګان قیامت دی پر ما لږ مسکې شه په خندا شه د روزې په خاطر ډیر مننه
نو یار اوس خو ضرور چې ور پخلا شي ځکه چې د روژې په خاطر یې ترې غوښتنه کړې ده کنه صادق خان نو ډیر خوندور شعر یې ویلې دی کاکړ صاحب ډیر خوند مو ترې واخیست بیا به هم ان شاء الله
نور پیغامونه هم راليږي
پیغامونه سره به راځي د خیره پروګرام ته به ښکلا ورکړي
بالکل
د نور ټولو ملګرو هم د لیکنو غږیزو پیغامونو په تمه یو او د راتلونکي کوچنی اختر په مناسبت هم راته خپل شعرونه وغیرہ راولېږي چې ځکه چې وړوکی اختر را روان دی روژې مو ان شاء الله په خیر خیریت تیرې شه روژې او عبادتونه مو پاک الله په دربار کې قبول شه
امين
نو زه خو یم چې بس اجازه به واخلو ځکه چې نور وخت کم دی بل شعر پکې نشو خبرولې
بالکل وخت سره نشته خو زړه خونه غوړي چې دوی سره خدا پیزي وکړو
او نو بس ان شاء الله چې راتلونکو پروګرامونو ته ودا پاتې لیکنه پرېږدو او په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو
د خدای په امان نړۍ په تیر لمریز کال کې د تهران ریډیو ګران اوریدونکو ښه چارې و زه صادق حسین نخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې نړۍ په تیر هجری لمریز کال کې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د ورېده میاشتې په 14مه یعنی د 13 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د سوریې په پلازمینه دمشک د ایران د سفارت په خوا کې د ایران په کنسولګری باندې هوایی برید وشه او دغه کنسولګری ورانه شوه. دغه حمله د اسرایلو هوایی ځواک کړی و او د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوړ رتبه کمانډان برید جنرال محمد رضا زاهدی او د سپاه پاسداران د قدس ځواک لوړ رتبه کمانډان محمد هادی رحیمی پکې شهیدان شول. د ایران د سپاه پاسداران ځواک د 1403 هجری لمریز کال د ورېده میاشتې په 26مه نیټه په یوې بیانیه کې وویل د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولۍ برخه باندې د صهیونیستي رژیم بیلابیلو جنایتونو او په دغه هیواد کې د ایران د یو شمیر پوځي صلاحکارانو او قمندانانو شهیدولو ته په ځواب کې د ایران د سپاه پاسداران هوایی ځواک په لسکونو توغندیو او بې پیلوټه الوتکو سره په نیواکي ټاټوبي نه اسرایلو کې په یو شمیر ټاکل شوو اهدافو بریدونه وکړل. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه عملیاتو کې نیت درلود چې د صهیونیستي رژیم ته په میدان کې وخی په نیواکي ټاټوبي کې په لوړ دقت سره په هدفونو د برید کولو توان لري. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د وعده صادق یو په نوم پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو په ټول کې په خپل وینا کې وفرمایل په وروستیو پیښو کې اصلي موضوع په نړیوال ډګر کې د ایران د ملت او د وسلوالو ځواکونو د ارادې د قدرت څرګندېدل دي، نه دا چې د توغول شوو توغندیو شمیر چې په هدفونو لګېدلی دي. د وعده صادق کې یو په نامه پوځي عملیاتو کې د ایران اسلامي جمهوریت په قصدي ډول له یرغلیزو بې پیلټ الوتکو او کروز توغندیو استفاده وکړه، خو د بالیسټیک توغندیو شمیر یې ډیر کم و. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا فضا ځواک کمانډان برید جنرال حاجی زاده وویل چې په وعده صادق کې یو پوځي عملیاتو کې له 150 نه تر 160 پورې بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي وو. له بې پیلټ الوتکو د استفادې دغه اندازې ته په پام سره لویدیځو هیوادونو وویل چې ایران د ډرون تر ټولو ستره حمله کړې ده. په همدې اړه د انګلستان د پوځ پخوانی قومندان ریچارډ کیمپ وویل دا په تاریخ کې د بې پیلټ الوتکو تر ټولو ستره حمله وه. د ایران وعده صادق دوه نومي پوځي عملیات هم د 1403 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې په 10مه نیټه د مازیګر په وخت د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه، د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله او د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو قومندان برید جنرال عباس نیل فروشان د شهادت په جواب کې ترسره شول. د ایران د وعده صادق دوه په نوم عملیاتو د ترسره کولو هدف د هغو مرکزونو او سیمو تباه کول وو چې په یو ډول یې د مقاومت د مشرانو په تیره بیا د شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصر الله، د حزب الله د پوځي قومندانانو، د فلسطین د اسلامي مقاومت د قومندانانو او د سپاه پاسداران د پوځي صلاحکارانو پر ضد د ترور د عملیاتو په پلانولو او اجرا کولو کې ګډون درلود. د همدغه استراتیجی په او هدف په اساس د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د ډیر کولو د ځای په توګه د نوا ټیم هوایی اډې، د هات سریم هوایی اډې چې د شهید سید حسن نصر الله د ترور لپاره کارول شوی و، د ټرور د مرکز په توګه د جاسوسي ادارې موساد په مرکز د ستراتیژیکو ریډارونو او د غراز د غزې په خوا کې د صهیونیستي رژیم د عسکرو او څرګرګاړو او ټانکونو د ډیر کېدا په مرکزونو باندې بریدونه وشول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د هوا فضا ځواک کمانډان سردار حاجی زاده د 1403 هجری لمریز کال د کب میاشت کې د واده صادق دوه پوځي عملیاتو ته په اشاره سره وویل د امریکای او صهیونیستي رژیم لټولو هڅو سره سره په دغو پوځي عملیاتو کې د ایران څخه د پاسه 15% توغندي په هدفونو ولګیدل او د نړۍ ټولو خلکو د ایران د توغندې وشتل او په هدفونو لګیدل ولیدل.
پګوردونکو د ایران د 14 حکومت د مشر او د څو نورو ملګرو شهادت. د ایران ولس مشر سید ابراهیم رئیسی د 1403 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې په درنشمه نیټه چې د کیسکیلا سی په نوم د سرحدي اوبو ډیم د پرانستلو لپاره د ایران آذربایجان نشرکی ولایت ورغلی او د هغه پیښې په وجه چې د هغه او د ورسره ملګرو د هلیکوپټر لپاره رامیسته شوه شهید شو. د ایران د تبریز د جمیل منځ خطیب سید محمد علی الهاشم، خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان، د آذربایجان شرقی ولایت ولی ملک رحمتی، لایوش میرنورو پوځي چارواکو سره ځای په دغه پیخه کې شهیدان شول. شهید ابراهیم رئیسی له درې کلونو څخه کم د ایران ولسمشر و په دغه موده کې د ایران ملت ته د پام وړ اخو خدمتونه وکړل. له درې کلونو څخه په کمه موده کې د ابراهیم رئیسی د حکومت اقدامات او بریاوې سبب شوې چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د ایران د 14 حکومت له کابینې سره په پیزې کتنې کې د ترسره شویو اقداماتو په ټولګي باندې د رضایت د څرګندولو په ترڅ کې وویل: ما په دغو څه د پاسه دیرشو کلونو کې د ټولو حکومتونو ملاتړ وکړ. له دغو بېلابېلو حکومتونو چې بېلابېلې ګروهانې لرلې په بېلابېلو وسونو سره مو ملاتړ وکړ، لیکن د دغه حکومت په هکله له مرستې سربېره زه د دغو دوو کلونو ته په کتنې سره غواړم چې مننه یې هم وکړم.
د سید ابراهیم رئیسی په شهادت سره د ایران د ولسمشرې د 14 پړاو انتخابات هم وار د مخ کې انتخابات په چوکاټ کې تر سره شول. د ایران د اساسي قانون له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرې د 14 پړاو انتخابات باید د 1404 هجری لمریز کال په غبرګولي میاشت کې تر سره کېدلې، خو د هلیکاپټر بوګنون کې پیښې او د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو په شهادت سره د ولسمشر انتخابات له ټاکلې نیټې مخکې د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 8 او 15 نیټه ترسره شول. د ایران د ولسمشر انتخاباتو د هیڅ یو کاندید لخوا د اکثریت رایو نه ترلاسه کولو ته په پام سره انتخابات دویم پړاو ته وغځېدل او د ښاغلي مسعود پزشکیان او ښاغلي سعید جلیلی ترمنځ له سیالۍ وروسته بلاخره پزشکیان په 14,300,000 او 403 رایو سره چې 53.6% رای کیږي په انتخاباتو کې بریالی شو. د ایران د ولسمشرې د 14 پړاو د انتخاباتو تر ټولو مهم ټکی د خلکو د ګډون بحث و چې ولیدل شو. د انتخاباتو په دویم پړاو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتخاباتو د لومړی پړاو په پرتله 10% زیاته وه او په شرایطو پوره کابو 50% خلکو د ولسمشرې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دي چې په انتخاباتو کې د ایران د خلکو د ګډون نه کولو لپاره ډیر تبلیغات شوي وو. د سیالیو په بحث کې هم د ایران د کورنیو چارو د وزارت لخوا د نومونو د لیکلو په پیل کې 213 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نمونه ثبت کړل، چې پکې 80 کسان په شرایطو پوره وو او دوی د صلاحیت د ترلاسه کولو لپاره ساتندوی شورا ته معرفي شول او په آخر کې ساتندوی شورا هم شپک کسان د ولس مشرین انتخاباتو د نهایی او فائنل کاندیدانو په توګه معرفي کړل او دغه شپک کسان د هیواد د ټولو سیاسي پرګنو او ډلو غړي وو. د انتخاباتو د دغه پړاو سلامتیا هم دومره تضمین شوی وه چې هیڅ یو کاندید ته نه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې او نه هم د دویم پړاو په حکله د انتخاباتو په بهیر باندې کوم اعتراض درلود او حتی د اسلامي انقلاب دښمنان هم ونتوانېدل چې په رسندوی پروپیګنډو سره د انتخاباتو سلامتیا داغي کړي.
خواږه دونکو، په غزه کې د اسرائیلو نسل کشی او د لبنان پر ضد د هغه جنایتونه، د اسرائیل او د حماس غورځنګ ترمنځ جنگ چې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشتې راهیسې په اسرائیلو باندې د حماس غورځنګ په حملې سره پیل شوی او په 2024 میلادي کال کې په ډېر شدت سره دوام وکړ او په وروستیو لسیزو کې د سهونیس رژیم لخوا په سیمه کې تر ټولو ناوړه انساني غمیزې رامنځته کړای شوې. سهونیس رژیم د کابو 50,000 فلسطینیانو په شهیدولو سربیره کابو 1,20,000 نور کسان ژوبل کړي هم دي. سهونیس رژیم په روغتونونو، درملنې مرکزونو، د کډوالو په کیمپونو او ښوونځیو هم په قصدي او خبر ډول حملې وکړې. د هیا سنوار په شمول د حماس غورځنګ زیات قومندانان ټیرول شول. هغه څه چې اسرائیل رژیم ترسره کړل د غزې د خلکو پر ضد نسل کشی ښکاره مصداق و. د غزې او د حماس غورځنګ په مقاومت سره د سهونیس رژیم چې ونتوانېده د سهونیس رژیم د بندیانو د خوشي کولو په شمول خپلو پوځي هدفونو ته ورسېږي، بالاخره مجبوره شو د 2024 میلادي کال د جنوري په 19 نیټه په غزې ترنګ کې اوربند ته غاړه کېږدوي. په غزې ترنګ سربیره سهونیس رژیم د لبنان پر ضد هم زیات جنایتونه وکړل. د اسرائیل رژیم د 2024 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل رژیم په څلورو پیرکو سره له څلورو چورلیزونو د حزب الله او د اسرائیلو ترمنځ د روانو جنګونو د استخدا په بهیر کې د لبنان په جنوب باندې ځمکنۍ حمله پیل کړه. د اسرائیلو مشرانو لومړی ادعا کوله چې دغه ځمکنۍ حمله به محدوده وي او یوازې د حزب الله غورځنګ په بیغ بنیانو باندې بریدونه کوي، خو د وخت په تیریدا سره د سهونیس رژیم د چارواکو د کلام او د عمل تضاد د هغه څه په شان چې په غزه کې ترسره کول ښکاره شو. د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 8 نیټه سهونیس رژیم د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصرالله په 88 بمونو سره شهید کړ. د سهونیس رژیم او د لبنان د حزب الله ترمنځ جنگونو په دوام او له لبنان سره په ځمکني جنگ کې د اسرائیلو د پوځیانو د وژلې د شمیر په زیاتېدا سره د سهونیس رژیم امنیتي کابینې د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 16 نیټه په لبنان کې د اوربند موافقه تصویب کړه او یوه ورځ وروسته هم اوربند اجرایی شو.
ګران اوریدونکو، د امریکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېدل هم په 1403 هجري لمریز کال کې د نړۍ یوه بله مهمه پیښه وه. د امریکې د هغه وخت ولسمشر جو بایډن چې د ډیموکرات ګوند لخوا د زیات بوډاتوب په وجه تر دباو لاندې و، د 2024 میلادي کال د جولای د میاشتې په 28 نیټه څنګ ته شو. په دغه ورځ د امریکې د هغه وخت ولسمشر جو بایډن وویل چې بیا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه وانخلي او هغه له خپلې مرستیالې کامالا هیرس څخه د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه ملاتړ وکړه. په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت نسکورېدل هم په دنیا کې د تیر هجري لمریز کال یوه بله مهمه پیښه وه. د ترکیې تر ملاتړ لاندې د تحریر و شام ډلې په مشرۍ وسلوال د 2024 میلادي کال د دسمبر په 8 نیټه له څو ورځو بریدونو وروسته د مشک ته ورننوتل او د بشار الاسد حکومت نسکورېدل یې اعلان کړل. د بشار الاسد د حکومت له نسکورېدا وروسته وسلوالو ډلو د چارو کنټرول په لاس کې واخیست او موقته انتقالي حکومت یې جوړ کړ.
د روسیا او د اوکران ترمن د جنگ دوام. د روسیا او د اوکران ترمن جنگ چې د 2022 میلادي کال د پرواره د میاشتې لڅلروشتمه نیټې څخه پیل شو، په 2024 میلادي کال کې هم په ډیر شدت سره دوام ورکړ. دغه جنگ د 2025 میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې په امریکا کې وخت د ډونالد ترامپ د رسیدا په وجه تر اغیز لاندې ورغې، ځکه چې ترامپ باوري و له اوکراین سره د امریکا مرستې ختمې کړې. په همدې لړ کې د امریکا چارواکو د عربستان په پلازمېنې ریاض کې د روسیې له چارواکو سره د اوکراین د جنگ د ختمولو په هکله خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ هم په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی کوربه و، او ټرمپ په ښکاره او ډیر بد ډول د زیلینسکی سپکاوی وکړ او وویل چې اوکراین له روسیې سره په جنگ کې ماتې وخوړله او باید دغه جنگ ختم کړي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه چلند د اروپایي هیوادونو او د امریکا ترمنځ د اختلاف د رامنځته کېدا سبب شو.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، په تیر لمریز کال کې د نړۍ ځینو مهمو بدلونونو ته د کتنې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدلی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
خدای په امان.